یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې سرچینې وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د تماس ډله به نن د خبرو د اجنډا پر جوړولو بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله په یوه ورځ کې شاوخوا 15,500 نور کسان مړه شوي دي. په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې پروګرام هم لرو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د ونډې په اړه بحث ته ځانګړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین پیل شي. یونیسف د لومړي ځل لپاره اروزګان کې دفتر پرانیزي او د امریکا ولسمشر کالیفورنیا ته ځي چیرته چې زورور اور لګېدلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د پولیو څانګې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به پر څه باندې 6 میلیونه ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري تطبیق شي.
دا کوم کمپاین چې نن پیل شو دا د 15 ورځو لپاره دوام کوي، یعنی د سپتمبر د 14 نیټې نه تر 13 نیټې. د دې کمپاین موخه دا ده چې 6.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسوي.
دغه کمپاین د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د 2 میاشتو لپاره ځنډېدلی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې وو. د عامې روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وږي تر 28 نیټې دوام وکړي. د روان 2000 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزن 6 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. وزارت اندېښنه ښیي چې دا ځل به هم نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه بې برخې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان چې له اساسي خدمتونو بې برخې دي د دوی مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د یونیسف عمومي مشر ابوبکر کامپو ویلي له 1999 کال راهیسې لومړی ځل دی چې دوی اروزګان کې فعالیت پیلوي او نوموړي دا کار د هغه ولایت د خلکو د ژوند بدلون لپاره تاریخي لحظه یاده کړې. یونیسف وایي اروزګان هغه ولایت دی چې د نورو پرتله د ګزن پیښې پکې زیاتې دي او 115,000 ماشومان پکې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور د ښوونې کمزورتیا د اروزګان بله ستونزه ده او هر ولاس انجنو کې اته لز دکړو به برخی دي. بلورتا څلور وسلوال طالبان په اوروزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریټ کې وژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو تیر شپه د ترینکوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې بمبار ورباندې وشو. د اوروزګان د والی ویاند زړګي بادي ویلي چې په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په 14 کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. د بادغیس د والی ویان فیض محمد میرزازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د ابکمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
موټر از اردوی ملی
د ملی اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر شو. د ملی اردو 2 تنه وژل شوي. وروستي جزئیات هم دادي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې 14 کې د پاوز 15 ماین پاکان وژل شوي. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د ابکمرۍ ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه باندې اور لګېدلی. د ولسمشر ټرمپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سختو بادونو خبرداری هم ورکړل شوی چې ښایي د ځنګلونو د اور لمبې نورې هم زیاتې کړي. د کالیفورنیا والي ګیوین نیوسام ویلي چې د دې اور لګېدنې اصلی دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ټرمپ تر دې دمخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته تللی وو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پایل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. دغه مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15مې اونۍ ته وغځېدل. مظاهره چان د ولسمشر لوکاشینکو د 26 کلنۍ واکمنۍ ختمېدل غواړي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی سرچینې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. په دې اړه د حکومت له دریځ نه به هم خبر شي.
په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی د شتون مخه اوربند تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې په غزنی کې د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي پر امنیتي چارواکو تور لګوي، چې په لرو پرتو سیمو کې د پرتو پوستو د سرتیرو له حاله نه خبريږي.
ورزو کې د پوستې اچولې دي، اکمال یې نسی کړی، پرون زخمي چیغې ورته وغلې. د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وږي چې زخمي هم راسې ما دروړي، بیا طالبان ورځي په طبیعت ولي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټول شمیر له 9,00,000 واوښت. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او غړی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه او هوکړه یې وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او د جنجال راپورته کولو څخه ډډه کوي. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې په خبرو کې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلان د شتون هدف اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظاهرمل دا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ظاهرمل صاحب، نن تمه وه چې رسمان د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي، د خبرې ولې پیل نه شوې؟
د هغې مهالویش لمخې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره پلان شوی و، نن تمه وه چې رسمن دواړه لوري سره مخامخ کینی او خبرې پیل کړي، خو هغه څه چې د خبرو د ځنډ سبب شوي د اجنډا موضوع ده. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي له دې کبله چې دغه موضوع حساسه ده وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نن ځکه نه پیل کیږي چې اجنډا بشپړه شوې نه ده، او کله چې اجنډا بشپړه شوه خبرې به هم رسمان پیل شي. خو هغه دا چې د اجنډا منځپانګه څه ده او کوم موضوعات پکې رانغاړل شوي دي معلومات ورنه کړل. دا یې هم ونه ویل چې د اجنډا د تکمیلېدو لپاره کوم وخت مشخص شوی دی یا کرنې ته ورته ټاکل شوی چې تر دې وخته پورې باید دا اجنډا تکمیل شي او بیا دوی مخامخ مذاکراتو ته ولاړ شي. خو افغان حکومت تل د اوربند او تاوتریخوالي په کمېدو باندې ټینګار کړی او دی او هغه څه چې مطرح شوي دي په رسنیو کې د طالبانو لخوا هغه د افغانستان د نظام د نوعیت مسئله ده. نو ځکه ډېره دا انګېرل کېږي چې دغه دواړه موضوعات د اجنډا او بحث وو اوسی خکاره. بیا د افغانستان حکومت نن رسمن وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د شتون موخه اوربند دی د تاوتریخوالي کمواله او همدا ډول په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین.
سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د شتون مخه اوربند د تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
دا د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپالو.
بله ظاهرمل صاحب د تماس ډلې خو پرون هم غونډه کړې وه، هغوی هلته کومه موافقه کړې وه او کنه، او د بلې غونډې وخت د دوی معلوم شوی؟
تکل صاحب پرون نا وخت د دواړو لوریو جوړ شوی تماس ډله چې لس نفر پکې دي، یعنی پنځه د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لخوا او پنځه د طالبانو لخوا، دوی سره ناست او پر یو شمېر موضوعاتو باندې سره هوکړه کړې و چې دوه مهم یو دار چې دیو بل پر وړاندې بل پارونکو موضوعاتو د برابر سیرولو څخه ډډه کوي او همدا ډول به د خپل منځي جنجال نه ډډه وشي، چې دا د خبرو د پایلو د باور فضا لپاره یو خو مناسب اقدام هم بلل شوی دی. د تماس ډلې غړي نادر نادری پرون په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د مذاکراتي پلاو د تماس کمیټه پرون ناسته وکړه او پر افطاری اصول او د کار پر مهالوش باندې خبرې اترې او بحث وکړه. طالبانو هم ورته خبره وکړه او په قطر کې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د تماس کمیټو نن ماخام، یعنی هدف یې د پرون ماخام څخه دی چې د لمانځه وروسته یې ناسته وکړه او په ناسته کې د راتلونکو مجالسو پر کاري اصول او مهالوش باندې خبرې او بحث وشو. اما هغه څه چې نن کېږي، د مرکچی پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې نن بیا دا ډله سره کېږي، خو ډیر تمرکز به بیا په هغه رفتاري اصول او هغه باندې نه وي ځکه چې هغه جوړ شوی چوکاټ دی پای ته رسېدلی. نن به بحث پر اجنډا باندې متمرکز واوسي تر څو پر کومو موضوعاتو باندې بحث وشي او خبرې مخته ولاړ شي. تکل صاحب
ډیره مننه. امید ظهیرمل د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل له سټوډیو نه په قطر کې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د خبرو اترو لوروستی جریاناتو اول راکو. البته د شیبا کوم راپورونه چې مونږ تر رسیدي دواړه خواوې په خپلو کې د غونډو په حال کې دي او د دوی د پلاو غړي حتی نش کولای چې رسنیو سره خبري وکړي. مونږ ډیره هڅه وکړه چې د پلاو له غړو سره د تیخ پرونی تر جوړېدو پورې تماس ونیسو، خو مونږ ته وویل شول چې دوی د غونډو په حال کې دي او نش کولای چې رسنیو سره خبرې وکړي. نو په دې منځ کې هر کله چې مونږ وتوانېدو چې له دوی سره تماس ونیسو، د ازادي رادیو سره اوسېږي، مونږ به په دې اړه تاسو ته وروستي جریانات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د روانو خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بیسیم په 1813 شمیره SMS کړی. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په غزنی کې په ډیرو سیمو کې امنیتي سرتیری په پوستو کې د خوراکي موادو او وسلو د نشتون له کبله وسلوالو ته تسلیمیږي او ځینې نور بیا په زخمی حالت کې د ټپونو له کبله سا ورکوي. د هغه پیښې دي چې د دې ځای د اوسیدونکو احساسات یې پارولې دي. دوی وایي دولت د په قصدي ډول د خلکو زامن په وسلوالو نه وژني. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور تفصیل لري.
مشال د مور او پلار دریمه واخیری سرتیری زوی و چې د تیر یکشنبه په ورځ ماښام و بجې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې په ماین چاودنه کې ټپي سو. خو د سبا سهار تر اتو بجو پورې د پوستي تر څنګ په ټپي حالت کې پروت و چې بیا یې د ټپونو له امله د پیښې په ځای کې سا ورکړه. د مشال کورنۍ وایي مشال د غزنی والي امونیه قومندان د ملي امنیت رئیس او د دریمې پلې لیوا د قومندان تر څنګ خپلو پولیسو ملګرو قومي مشرانو مدني فعالانو او نورو خلکو ته د ژغورنې په مخه تلیفونونه کړي وو خو غږ یې وانه اورېدل سو. تر دې یوه ورځ وروسته خواله رسنیو په همدې سیمه کې د یو پولیس سرتیری په پوسته کې د تندې له امله د ساور کولو خبر خپور کړ. لیکل سوي وو چې شپږ تنه نور یې د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سول او د شپږو تنو نورو پولیسو په وژل کېدو سره دې پوستې له څلورو میاشتو محاصرې وروسته سقوط وکړ. دا هغه پیښې دي چې د دغه ځای د اوسېدونکو احساسات یې راوپارول. د غزنی اوسېدونکي وایي سلګونه داسې پیښې په غزنی کې کېږي چې سرتیری په ټپي حالت کې د جګړې په میدان او یا هم په پوستو کې پراته وي، نه یې درملنه کېږي، نه روغتیایي مرکزونو ته انتقالېږي او نه هم خوراکي توکي ورسېږي. مهراب شاه چې زوی همداسې د پولیسو په پوسته کې په ټپي حالت کې سا ورکړې وایي
ورزو کې د پوستې اچولې دي، اکمال یې نس یې کړی، پرون زخمي چیغې ورته وغلې دي. حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وږي چې زخمي هم راسی ما در وړي، بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي، څوک نه ورځي له دغه چې نس یې ورکړه سر له ساره دي. خو دا پوستې راټولې موږ زمان دې نه پکې مړ کوي.
قومي مشر حاجي عبدالباري هم وایي په غزنی کې په جګړو کې د غریبو کورنیو بچان جنګیږي، خو کله چې ټپي سي پوښ هلته پراته وي.
دا که د دوی بچان وای په غصات پرېستده کې ورته کړي، دا که د یو وکیل زوی وای په غصات به یې راخیستی وو. زخمي پروتې چیغې وږي وایي خدای پرده ما در واخله، دغه د ځوندی ما ته راسه کومک راکړه، هېڅوک نه ورځي چې هغه زخمي راواخلي یا یې مړی راواخلي.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده بیا وایي کزینو پوستو ته اکمالات ونسی خامخا به سقوط کیږي، خو داسې کومه پیښه نه لري.
ډیر کم موارد به همدغسې تر سترګو کېږي چې پوستو ته د اکمالات ونسی، ولی که اکمالات ونسی تاسو په جریان کې استئ چې زیاتره وخت کېدای سي هماغه سرتیری هغه پوستي پرېږدي او یا له سقوط سره مخامخ سي، ولې موږ دغسې څه نه لرو.
دا امنیتي چارو پوه عبدالرحمن مسلی هم پوستو ته د اکمالاتو نه رسول او یا په پوستو کې د ټپي پولیسو پاتې کېدل د محلي او نظامي چارواکو بې کفایتي ښیي او وایي تر څو پورې چې دغه رهبري تغیر سوی نه وي همداسې به کېږي.
په غزنی کې دا اصلا د رهبري بې کفایتي ده، که قومندان د امنیت دی، که والي دی، که رئیس د امنیت دی، که لیوا قومندان دی، دا بې کفایته دي، بلکې بېخي هغه وظیفه شناس نه دي، خپله وظیفه لا نه پېژني.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو څوارلس کالو څخه سختې جګړې روانې دي او دغه ولایت د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو دا شیبه ناجیې ساپې ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
ټاکل شوی چې د دوبۍ په سوداګریزه ناسته کې نن په شلو مهمو اقتصادي پروژو بحث وشي. دغه پروژې به لومړی نړیوالو پانګوالو ته تشریح شي تر څو پانګونې پرې وکړي. یاد دو ورځنۍ ناسته د حرکت په نوم د یوې بهرنۍ موسسې لخوا جوړه شوې ده. د یادې موسسې مشر نورعالم حکیمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې دي.
ترانسپورت په برخه کې دي، ځینې د اقتصاد په برخه کې دي، ځینې د زراعت د توصیف په برخه کې دي، او د دې ټولو مجموعي پانګونې اندازه له $300 بلیون ارزي.
نوموړي وویل چې د غناسته کې د سلویښتو هیوادونو استازیو ګډون کړی. دا ناسته دوه ورځنۍ ده چې پرون پیل شوه. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال هم په یاد ناسته کې ګډون کړی او بهرني پانګوال هڅولي څو په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې اته اتیا شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عاید ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې کروندګر کولی شي له خپلو شنو خونو څخه په یو کال کې څو ځلې حاصل ترلاسه کړي او په لږ خواري سره ډېره ګټه ترلاسه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ او یا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند ونه بیا افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې په کورونا وایرس 15500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,014,000 ته لوړ شوی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د نړۍ په سطح تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمیر یې 3,019 ته رسیږي او په دې موده کې 15500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,392 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 40 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په دریم کتار کې راځي او تر 1,013,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,094,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي. له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه هم خبرو. خدا شیبه ناجی صاحب ته غوښ شي چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د دواړو اړخونو د پلاو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته په اشارې لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې پخپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلی چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سر مقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو څرنګوالی جوړوي. ورځپاڼې مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤول او مکلف دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې مستقلانه او عادلانه دریځ غوره کړي، ځکه په وینا یې تاریخي او قسم خوړلی دښمن تیار په کمین کې ناست دی او په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره دا په لاس راغلی فرصت له ناکامۍ سره مخ کړي. لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې روانه جګړه له بېلابېلو بهرنیو لورو پر مخ وړل کېږي چې هر لوری په اسانۍ سره له دې جګړې لاس نه اخلي. سرمقال لیکونکي په خبره افغان ولس د دوی مسؤلانه پریکړو ته سخت لیواله دی او د دې لپاره تر ټولو لومړی اور بند غواړي.
اوس هم د ټکنالوژۍ یو جالب راپور. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې چینایي شرکت ټیک ټاک د رانیولو غوښتنلیک رد کړی دی. مایکروسافت په امریکا کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو د ویډیوګانو د شریکولو د چینایي شرکت ټیک ټاک په مذاکرو کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشار په نتیجه کې پیل شوی وي دا غوښتنلیک رد کړی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د خبره سرچینو په حواله ویل شوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې و چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنی ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي نو دا خبرې به ژر سمه نتیجه ورکړي. سید عثمان سادات لیکي هیله من یم چې مذاکرات به الله جل جلاله کامیاب کړي. خیرالله همدرد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. نصرالله قانت له کندهاره لیکي زما په نظر په خبرو کې باید له نرمښت او سهولت استفاده وشي. عبدالله له هلمند نه لیکي زه پر حکومت او طالبانو غږ کوم چې لومړی د په بین الافغاني خبرو کې د دواړو خواوو پر بندیانو خبرې وشي چې د دواړو خواوو ټول بندیان آزاد شي. نظیر احمد بسم الله کندهار لیکي بین الافغاني خبري ډيري خيرواني دي خو له طالبانو او حکومت څخه مو غوښتنه ده چې په خبرو کې خندونه لري کړي او لمړی باید په دې ځورېدلي هیواد کې اوربند ټینګ کړي تر څو چې د خبرو په جریان کې د افغانانو د مرګونو مخه ونیول شي. او توخی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید په دې غونډه کې له پوره اخلاص نه کار واخلي. ډیر نور پیغامونه هم را رسیدلی دي. سوله مهمه موضوع ده، د ټولو اوریدونکو ورته تلوار او تلوسه ده او ځکه پیغامونه هم زیات دي خو د وخت د کموالي له کبله ټول راپورونه نشو خپرولی. دا شیبه 12:30 دي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې له خبرونو وروسته د 15:00 اونیس پروګرام کې د پردې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. خو له هر څه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړنې یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا واکسین به پر څه باندې 6 میلیونه ماشومانو چې تر 5 کلونو کم عمر لري د 5 ورځو په ترڅ کې تطبیق شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د دوی له مرستو برخمن شي. څلور وسلوال طالبان په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. بل لورته د بادغیس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی بیا وایي چې په دې چاودنه کې د ملي اردو 5 ماین پاکان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن د دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. 15 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سپتمبر 12 خای د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه ثبت شي. په دې ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو په نیت بین الافغاني خبرې پیل شوې. دا خبرې د نړیوالې ټولنې او سیمې د هیوادونو لپاره خورا مهمې وي، ځکه که دا خبرې بریالۍ شي نو د نړۍ او سیمې یوه ډېره اوږده جګړه به پای ته ورسیږي. ایران په 9 لسیزه کې د کورنۍ جګړې له کلونو پرته په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان له ټولو حکومتونو سره ښه اړیکې نه درلودل. په تیرو 10 کلونو کې ایران د افغانستان د دولت او امریکا له مخالف ځواک طالبانو سره هم ښه اړیکې وپالل. خو د افغاني خبرو پیل ته د تیاریو په شپو ورځو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو د ارزښتونو د خوندیتوب مسله هم رابرسیره کړه. د بین الافغاني خبرو په پرانستون کې غونډه کې له ایران پرته د افغانستان له سولې سره ټول لیوال اړخونه حاضر وو. ایران د افغانستان په پیښو کې تل یو مهم لوبغاړی وو او په هر ډول حالاتو کې تر پاکستان وروسته دوهم اغیزناک لوری ګڼل کیږي. اوس چې د سولې خبرې روانې دي او امریکا هم له افغانستانه په وتلو ده، د ایران ونډه به په افغانستان کې څه وي؟ د امریکا وتل د ایران لویه غوښتنه وه، خو د امریکا تر وتلو وروسته ایران په افغانستان کې څه غواړي؟ په نننۍ خبرونه کې له خپل میلمنو سره په دې اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، دریتنه میلمانه لرو دیره بخنه غارم او تاسو هم کولای شي چې زمونگ لیلمانو سره په دی خبرونه کې برخه واخلی. د دې خبرونه ګډون کوونکی دی د فرا پخوانی ولی چې د لغمان ولی هم پاتې شوی و، محمد آصف ننګ، د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر او لیکوال محمد عیسی ستانکزی. خپلو میلمنو ته دې خبرونې ته ښه راغلاست وایم. خبرې له ښاغلي ننګ نه پیلوو. ننګ صاحب، فکر کوئ چې د ایران استازو لکه څنګه چې د یو شمیر نورو هیوادونو استازو د دوهې په پرانیستونکې غونډه کې ویناوې وکړي او د خپلو هیوادونو لیوالتیا یې د افغانستان له سولې سره وښوده، د ایران استازي ولې ګډون ونه کړ؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ډېر درانه میلمنو ته، اوریدونکو ته. زما په نظر اگر چې بظاهر خو تخنیکی دلایل هم ویل کېږي د کمیونیکیشن او ارتباطاتو ټکنالوژي مسله، اما بظاهر یو پیام استول سوی ده ګویا چې ایران د مذاکراتو ملاتړی ده، اما بنفسهی اشتراکی زما په نظر عمده مسله به د ایران داخلي یو مقدار مسائل او یو مقدار د امریکا او د دوی د سیاست فیصله تضادونه، دا به یو عمده مسله وه. اما د افغانستان په ارتباط یا د سولې په ارتباط باندې هغه د ایران سلیقوي دیدګاه اگر چې پارادوکسونه هم لري، تضادونه هم لري او کله کله فیصله مثبت پیام وي، اما په کردار کې بیا منفی مسایل هم لیدل سوي دي. نو زما په نظر هغه واضح دریځ خو تر اوسه په دې اکله ایران رسمي دریځ نه دی ورکړی، نو موږ په حد سو ګمان او هغه مسایل چې مخې ته پراته دي په هغه باندې حکم کوو.
بله، او ننګ صاحب، فکر کوئ چې له ایران سره د امریکا سره د ایران دښمنۍ په دې خبرو کې را برسېره شوه که څنګه؟
زما په نظر تاثیر گذاره ده، ځکه اول خو دغه څو مسلې دي د مذاکراتو په ارتباط باندې. اول دا ده چې په خپله بنفسهي مذاکرات چې هلته په قطر کې دي، انتخاب قطر د امریکا لپاره هم مناسب څه وو. نور اگر چې په دې کې ایران غواړي چې یو عمده نقش ده درلودلی، په اصطلاح څو واري افغانستان ته ست او سلات کړی دی ایران، اگر چې په دې تیرو 15 کلو کې مسلسل توګه د افغانستان ته داسې پیامونه ورکړي دي چې گویا دوی طالبانو سره اړیکې هم لري او کواسي چې طالبان د مذاکرې میز ته راوړي د افغانستان سره، او په دې ترتیب سره یې تقریبا یو نوې امتیازګیری هم کړی ده، یعنی یو نقش غوښتلی دی چې کمایي کې چې په حقیقت کې کوي نه، خو ویلی دی چې زه داسې نقش ایفا کوم.
بله،
او موږ ته غټ کار سوی ده چې گویا داسې به وي په قطر کې د ایران په دې معنی چې بیا اوس په دې باب کې نو ایران ډېر په نقش کې نه ده، یعنی په عمده نقش کې نه ده. د جاندارم او د هغه د مشرانو په نقش کې نه ده، یعنی ایران په دې مذاکراتو کې او په دې مفاهمې کې تعین کوونکی نقش نه لري. ښه، یو بخش خو دا د مذاکراتو ده، یو بله مسله د منازع مدیریت ته د افغانستان دغه کشاله د جنجال دا بیا له مذاکراتو سره تنه اړه نه لري. د افغانستان د منازع حل، د دې منازع مدیریت، او په دې کې د افغانستان د شریکانو یا شرکاو چې هغه سیمه ییز دي او نړیوال دي، د هغوی نقشونه مهم دي، بیا پیغه کې د ایران نقش هم مهم ده.
مننه. په ناروې کې میشت لیکوال او شنونکی محمد عیسی ستانکزی زمونږ بل میلمه دی. ستانکزی صاحب، د ایران د نه ګډون یا په دې مسله کې د افغانستان په مسله کې د ایران پر ونډه باندې خو به وړاندې په خپرونه کې نورې خبرې هم وکړو، خو د ایران تر څنګ یو بل هیواد چې پاتې و هغه تاجکستان و. ستاسو په نظر د ایران او تاجکستان ترمنځ همغږي وه چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي؟
د سلامونه التاسته اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې د ایران نه ګډون که تاسو د ایران د خارجه وزارت او د ایران د ډیپلوماسۍ د اصلي ادارو چې د سپای پاسداران او د د هرې د شاوخوا څنګه کاغه له پایل تاسو وګورئ دی غوي ټینګار دی په دې او چې بعد امریکا ډېر حضور لري په دې مذاکراتو کې. یعنی نقش د امریکا باید نه باید د څه فکر کاوه چې باید مذاکرات افغانستان او دغه خبرې کولې کتام دوی پیګ چې له بیل امریکا خو دا پروسه کړنه ده چې په بخلاصي خو په خپل کې دوی کوم افراطیان چې په نظام کې دي نو غوي غوړي چې چیرته مذاکرات کامیاب کیږي هم او امریکا په هغه شکل چې غواړي له افغانستان ووزي چې نه تر سم نظام په یو شپ سیستم کې د شپ پاتې نه د امریکا نه نو وړي اوسه پورې هم په دې فکر کې چې امریکا ته نور هم ضربه ورکړي او گزار ورکړي په افغانستان کې حتی په دې مذاکراتو کې هم او بل د خبره چې دوی کوشش کوي خپل نفوذ پاخ کړي او په دې سره باندې چې نه ګډون مثلا د څه دوی توجیه کوي چې ممکنه ده چې دغه مذاکرات چې وستي دا نتیجه ورته کې کچ څه د افغانستان مهم گاوند لکه ایران او پاکستان یا روسیا او د نور پک ګډون نه کېږي د سیاو ذهنیت هم ورکوي نړیوالو ته. نو فکر کوم د تاجکستان نه ګډون په دې معلومات سره ما خو د ایران د نه ګډون علت زه فکر کوم د تخنیکی مسایل چې کوم دی خو فکر کوم چې ډیر صحت ولري او دوی نه غواړي په داسې مذاکرات چې امریکا پکې فعال حضور ولري او نور هیوادونه پکې حضور ولري چې ایران ته ډېر وانډه هم ورکړ سوي او ډېر سره مذاکرات هم نه سي مخکې مشوره اوس نه سي په داسې مذاکرات کې دوی وانډه واخلي یا ګډون وکړي. څه فکر کوم چې داسې دغه مستقبل ول سوي چې ګډون وکړي یعنی دا چې همدان دوی ګډون نه کوي.
بله او ستنګزای صاحب افغانستان په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ایران او بخیر د افغانستان له اوسنی حکومت سره په تیرو شلو کلونو کې نسبتا ښه روابط درلودل که څه هم یو شمیر چارواکو د افغانستان د لویدیځ په ځینو ولایتونو کې څو ځلې ادعاوې وکړې چې ایرانی وسلې په افغانستان کې موندلې دي مګر په مجموع کې د تهران او د کابل ترمنځ اړیکې تقریبا تاوده وو. فکر کوي د افغانستان کې د سولې د ټینګښت نه وروسته به افغانستان د ایران له منګولو وتلی وي یعنی د ایران د نفوذ له ساحې به وتلی وي؟
اصلا د ایران عموما په ټوله کې په منطقه کې د ایران سیاست د نفوذ د پراخولو سیاست ده ځکه په ایران کې ایرانی چارواکي یا هستی سیاست ګزاران دې فکر کې دي که څومره د دوی نفوذ صاحب پراخه سي د دوی اغیز زیات سي نو د امریکا فشار په دوی کمی لای سي او دوی ته د یو سیال په سترګه یا د یو مهم رقیب په سترګه په منطقه کې کتلای سي. نو دې لپاره ایران تل دا کار کړی تاسو ګورئ په عراق کې چې کله امریکا ووتل که څه هم د ایران د افغانستان او د عراق شرایط فرق لري په عراق کې شیعه اکثریت دي او د ایران نفوذ پکې ډېر زیات تر افغانستانه ولې له دې سره سره نو ایران غوښته خپل نفوس پراخ چې په عراق کې خو عملا حضور درلود سپای پاسداران حضور درلود جنگ هدایت او ولې په افغانستان کې داسې نشته دومره پراخ حضور لري خو د ایران فرهنګي حضور او د ځینو ډلو حمایت دا په ایران غواړي چې خپل نفوس پراخ کړي په دې سیمه کې خپل نفوس وساتي تر اوسه پورې دوی فکر کوم یو هدف ادعا درلود چې امریکا ته په یو ډول گزار ورکی وکړه چې امریکا وزي اول ته نور د افغانستان یو حکومت وسیله دوی زه فکر کوم دوی په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت نه غواړي دوی ډېر سیاسي حکومت طرفدار دي چې په ولایتو کې واک له نورو کسانو سره وي. تاسو فکر وکړئ دغه د فرهنګي مسلو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ملت جوړونې په وړاندې لوی خنډ په خپل ایران دی ځکه ما په هغه وخت کې په ایران کې د ژورنالیست صفت کار کاوه نو لومړی ځل د افغانستاني کلمه په ایران کې واورېده. یعنی داسې کوشش کوي چې د افغانان منځ مشکل را پیدا کړي او فدرالي سیستم ته یا داسې یو سیستم ته په ولایتو کې د مرکزي حکومت واک کم وي داسې یو حالت زمینه برابره کړي ځکه دوی پیږي ایرانیان که چیرې په افغانستان کې مرکزي حکومت وي دوی مستقیما خپلې ګټې نه سي تامینولی هلته په یو قوي مرکزي حکومت کې. دا له عراق سره فرق لري په همدې دلیل
مننه. د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر خبرونه ته خراغلس لتاسو مو پختنه دا ده چې فکر کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت چې د طالبانو سره د سولې له خبرو ورسته خای کب موافقه پیوشي او د حکومت جوړ شي لغه سره به د ایران اړیکې څه ډول وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مې غدون کوم کو او رجن کو سره او خدای وغواړي سولې تضمین شي او افغانان سره جوړ شي نو خامخا قوي دولت به جوړ شي او ایران خامخا د دولت سره به همکاري وکړي. نو هغه مشکل چې ایران اوس هم لري د امریکا شتون سره خو بیا هم د اسلامي جمهوري دولت سره اړیکې ښه دي نو روابط ښه دي او دومره مشکلات چې د ګاونډي هېواد پاکستان نه موږ ته شته دومره د ایران څخه مشکلات نشته نو خامخا هغه د یو قوي نظام ملاتړ به وکړي چې کومه وتوانی چې داسې قوي نظام به جوړ کړو. خو بیا هم هغه خلک چې دننه په حکومت کې دي په افغانستان کې دي ځینې ایران سره اړیکې لري اوس ځینې وزیران ځینې لوړرتبه کسان چې په دولت کې دي دي هلته تاثیر کړی دي خامخا د هغوی تاثیر لاندې دي. نو ایران هم غواړي چې د خپل ځینې پلویان وګوري په دولت کې نو اوس دومره دوی قوي شوي دي چې هر هم دوره چې جوړ شي موږ نشي کولی چې هغه خلک بس دولت کې شامل نه کړو. نو خامخا د هغوی پلویان هم که په دولت کې نو ایران به مشکل ونه لري. اوس خو مشکل اصلي اوسه چې ایران خپله ډېر مشکلات سره اوس مخامخ دي د مرزي د اقتصادي ستونزو.
بله شهید صاحب کوم بیرته همدغه مسله کې بله خبره داده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران په افغانستان کې هم چې پاکستان لاسوهنه کړي نه دی کړي مګر کای کم کړي وي زه تاسو ته مورد ویلای شم. مثلا زمونږ د اوس ملمت چې دی د فرا په خوانی والی و خغلی ننګ د افغانستان په لویدیځ کې خو په نیمروز کې په فرا کې په هرات کې جنو چارواکو یا د پولیسو یا د حکومت استازو څو ځله اداوی وکړي او پر ایران تور ولګو چې طالبانو ته وسلې ورکوي او حتی هغه وسلې وخودلې چې د دوی په وینا ایران طالبانو ته سپارلې وي. فکر کوي ولې دغه د وسلو د سپارلو اداو د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومت اړیکی په تیرو شلو کلونو کې هم د حامد کرزی د جمهوری ریاست پر مهال او هم وروسته د اشرف غنی د جمهوری ریاست په دوره کې زیانمن نکړل؟
خو یو خبر چې د ویز دل واز یو خبر د ایران سره مونږ ټول لرو او ایران د داعش نخه دریږي د امریکای نه دریږي چې تر تستون لري. نو ډیر په بربند په ښکارا د وروای چې زه طالبانو سره د کیدارو دوی سره مناستي کړی دی د په امریکای راغه بهرنۍ چارو وزیر او کابل تر راغله دی واځي ورشي ما فلانی سره وکتل فلانی سره وکتل خو دوی دا شاید نه پټي مګر ډېرې خبرې وشي چې دا سلاوي پیدا سلو نور وشو نور وشو مګر بیا هم لکه چې ډېر ثبوت نه و. مونږ بس دومره مشکلات پاکستان سره لرو چې نه غواړو بل دروازه خلاص کو جنجال د پاره ایران سره. نو بیا هم د کرزی سه په وخت کې او اوس وخت کې د ځینې د کوشتي کوشتي مسایلو نه بس سترګه پټو چې مشکلات زیات و نه سي. نو د دې وجه دي چې هغه اړیکې تر اوسه سم پاتې دي که تاثیر وګوري د ایران خو هغه پیسې چې کرزی صاحب ته ورکړي وو هغه ډالر چې په پاکټ کې ورته دیګل و هغه خبر خو ډېر واضح شو کړي سم وای چې په وو ما اخیستی دي. نو دا ریګر دي سیاسي خلکو سره خو بیا هم ایران موږ سره گاونډي هوا دي موږ پوي چې هغه خپل ګټه لټي خپل امنیتی ګټي اقتصادي ګټي دی غواړي چې دلته نفوذ وکړي. نور مملکتو هم اوس دلته شتون لري، نو مګر دومره مشکلات اوس نه دي مونږ ته خرق شوي د ایران لخوا. هغه چې ما پخوا درته ویل مخکې ور لکه چې د نورو هیوادونه مونږ ته پیدا شوي.
مننه ننګ صاحب. شهیر صاحب د اسناد او شواهد او یادونه وکړه چې د ایران د لاسوهنو په اړه ډیر واضح اسناد او شواهد نشته. تاسو د فرا ولی وی، همغه وخت چې تاسو په فرا کې ولی وی، داسې اداوی وشولې هم ستاسو لخوانه او هم د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د نورو امنیتی او اداري چارواکو لخوانه. په دې د ایران د لاسوهنو په اړه تر اوسه هم باور لري چې اسناد شته؟ کره اسناد
باور خو شدیدن باور لرو چې ایران یعنی په دې ټوله غایله کې د افغانستان په دې جګړو کې په دې خونه به لوبه کې چې څو لسیزې دوام کړی ده، یعنی ایران تاثیر گزاره نقش پکې لري. زما په نظر باندې ټولې مسلې داسې نه دي چې دې ته لاسوندونه په اصطلاح برملا پراته. دا ډیر زیرزمینی معاملې دي، ډیرې مخفي معاملې، دا ډیر پټ کیږي داسې معاملات. د پاکستان د کارونو په ارتباط باندې ډیر تر اوسه دوی وایي چې په ملل متحد کې یا د امنیت شورا د سازمان ملل متحد کې داسې کوم سند وای نه ده پروت چې هغه د امریکا وایي، دا نور غربي نړۍ وایي چې دلالت په دې وکړي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله لري. دا مسلې پټي، یعنی اوس طالب لویه معما ده، دا جګړه لویه معما.
نو که اسناد او شواهد نه وي، که اسناد او شواهد نه وي ننګ صاحب، نو تاسو باور لرئ چې ایران په افغانستان کې نیابتي ډلې لري؟
بېخي لري، یعنی اسناد هم، یعنی که سړی لاړ شي خامخا اسناد خو به داسې شی به وي چې اوس فراه جګړه وه مثلا یو کال یو نیم کال، نو ډېر قوي طالبان به داسې یو حالت کې راغلو چې قوي جبه جوړ کړه، د دوی وسله نو دي وسلې، د لیزري وسلې، د دوربیندار وسلې، شپخون وسلې، دا د طالبانو سره پخوانه وي، یعنی دا په دې ځون د غرب کې دا وسله ډیره سو. هغه فشار چې په فرا کې ډیر سو، دلته د اوبو مسله وه مثلا، په خپله د روحاني څو وای ویلې چې دا د اوبو مسله موږ ته ډیره حیاتي ده.
د اوبو مسلې ته هم زه راځم، چون وخت د پروګرام کم دی، غواړو چې د خبرې لږ سره لنډې لنډې وي. ننګ صاحب، تاسو مخکې ویلې چې هو خامخا ایران نیابتي ډلې لري په افغانستان کې، کولای شي لږ رڼا واچوي په دې؟
ما ویل چې یعنی دا خو یعنی داسې په کارتونو والا خلک نسته چې څوک کارت ولري دا جګړه کې، دا په ټوله دنیا کې نسته، یعنی داسې څه پیدا کیږي نه. اما په شواهدو باندې، یعنی موږ په دلایلو باندې، دا ډیر ظریفه بحث ده، یعنی دا دی او دینه بحث نه ده چې سړی وایي چې دغه کاغذونه دروخله دغه دی د ایران د مداخله. یعنی زه ډیر کله دا وایم چې ډیر براهین، ډیر داسې مسلې شته چې یعنی ته مکمل پیوند پیدا کوای سي چې بل نو څوک ده چې دی نه ده.
بله،
یعنی نیکاراګوا خو نه ده چې دلته په دې زونه غرب کې د طالب حمایه کوي. دوی په خپل وای اوس تر دې نه لوی خبره چې دوی رابطه لري. ملا منصور ال تل ایران نه راتو، تک را تک د پیزد کې طالبان ستا موجودیت
لري، طالبان پراته، طالبان پراته نورې ډلې لکه فاطمیون چې رسمان د افغانستان لخوانه د ایران په استازیتوب سوریه ته استول کېدل، نورې ډلې هم شته یا ګروپونه؟
د فاطمیونو ډله خپلته تاسې په خپل پیګ یا خودي لوی لوی مسلې دي. یعنی ایران په ټوله لوی نړۍ کې چې دا پیرامون کیده په دا ټولو کې نقش لري، یعنی د ټولو کاغذو په سکهونه غزو په سوریه کې، په عراق کې، په امارات کې، فلسطین، عربستان، سعودي سره د اړیکې، د اسرائیل سره، لبنان سره، کویت سره، یمن په مسلو کې دا یعنی ډیر زیات په هر ورځ دا خو کده سی وی چې په یعنی د دوی د صلات څوک راول چې له ایران نه راتیر سوي ده دغه د منګه گیر کړه. شاید ډیر کله بداسي مسلې وی چې هغه په صلات د مصلحت د نظام او د افغانستان د مصلحتونو لپاره لکه هغه ورور شرم وکړه شهید صاحب، چې دې کې افغانستان توانمندي کمه ده، ډېر دغه پرخاش ته نه دي، داسې دعوې ته نه دي چې دی ورسره دعوې میز ته لاړ شي.
مننه
موجوده رابطه ترې نه لاړه نه شي.
ژوند د ستانغزای صاحب، غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم، د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو مسله د دې باعث کیدای شي چې افغانستان هیڅکله په ایران هیڅکله په افغانستان کې سوله ونه غواړي؟
زه فکر کوم چې ظاهرا ایران خو غواړي چې په افغانستان کې سوله وسی، او په دې هم پوهیږي چې سوله ایز افغانستان د ایران په ګټه ده. بلې، ایران که چېرته طالبان سوله کوي او حکومت راګرځي او لوی حکومت جوړیږي، نو ایران نشي کولای چې ډېر زیات د سوله خنډ شي. تر اوسه پورې کېدای شي په دې شکل باندې کوشش کاوه دی اوبو مسله شاته وغورځوي، لکه تاسو ته د سلما بند نو ایران د مداخله عمله شاته وغورځېدلی کاری. ولې له دې وروسته ممکنه ده چې ایران د هغو نفوذي ډلو لخوا، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه که فاطمیون دي، یوازې فاطمیون نه دي بلکې نور کسان هم شته، لکه په افغانستان کې ډېر استخباراتي داسې کسان دي چې په ایران کې و راغلي، په افغانستان کې حتی آژانس خلاص کړي دي، یعنی غیر انتفاعی، یعنی غیر حکومتی موسسی دي.
هم عمر نفوذ چې پاکستان ویل کیږي په افغانستان کې لري، یعنی یابتی ډلې لري، فکر کوي چې په همغه کچه ایران هم لري؟
زه فکر کوم چې تحریکی مسله د پاموسی طالبان او حمایت پاکستان سره ښکاره په دې ده چې طالبان د پاکستان لخوا جوړ شول، پاکستان لخوا راغلل او سره سلطنتي اړیکې لري. ولې تاسو پام وکړئ، ما په ایران کې وخت تیر کړی، حتی له وخت زه په ایران کې په خبرنګار په صفت نه کار کوم، له هغه وخت ایران غوښتل چې طالبان سره په یو ډول اړیکې ولري، یعنې تر اوسه پورې کوشش کوي، ولې دا چې نسی کولای، ځکه طالبان هم مختلفې ډلې دي، اول د سعودي عربستان او جنوب سنی هیوادو نفوذ ده، په لږه کوشش کړی ده چې طالبان حمایت کوي، غیر له دا پټ ماتر ده، او له هغه کاره ملاتړ دی وایي چې موږ باید د شیعه کسانو حمایت وکړو. چې دې ظاهره دوی د شیعه کسانو، ولې تاسو پام کړئ جاغوري مالستان او دیجیو کې خپل د ایران کسان راغلي او دلته حمله کوي، په دې چې د چې وخه طالبان د دوی سره مخالفت کوي، یعنی اور یو لم بلې کې دلته، یعنی خلکو ځای خلکو ویل چې ډېر په ایرانی فارسی خلکو طالبانو خبرې کولې، یعنی د څه یو حالت چې یو ښکاره حمایت د ایران فاطمیانو دی نه کوي، یو پټ حمایت هر ډله چې د افغانستان د ستونزو سبب کېږي، که هغه طالبي حتی که داعشي، دوی سره ایران کومک کوي ترڅو دغه پروسه دغه 600 وغورځوي.
مننه. او شهیر صاحب، د خبرونې په وروستیو دوه دریو دقیقو کې که لند راته ووایي لطفا، چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال فکر کوم چې کابل ته راغلی و، د دوهې د غونډې په درشل کې هلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې، او ویل شول چې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو خبرې کړې وې. د دې لاسته راوړنې کومې دي چې ایران په افغانستان کې د خوندیتوب غوښتنه کوي؟
خود دا چې لاسته راوړنې مونږ لرو د ښځو د حقوق او د بشري حقوقو او د خلکو د تساوي حقوقو، دا ټول خبرې چې دي دا ایران د دې پلوي کوي، ځکه چې
مګر دا خو هغه مسایل دي چې په ایران کې دننه خپل د ایران حکومت په تورن دی چې نه د ښځو حقونه مراد کړي، نه د اقلیتونو او نه د نورو.
دوی دا په افغانستان کې دی خبرونه دی ملاتړ کوي، ځکه چې طالب راشي هغه پخوانی سیاستونه تطبیق کړي، خو ایران هغه سره مخالف دي، نو دې ته دې ګټې ته خو خامخا ضرر رسي، نو دلته د دې خبرې څخه حمایت کوي چې یو ښه فضا جوړ شوی دي چې د هغه دوستان ته هم د شرایط د انکشاف برابر شوی دي، نو د دینه حمایت کوي. د نظام نه خو خامخا اماراتي نظام، داعشي نظام سل په سلې دوی سره مخالفت کوي، که څه هم اوس دوی طالبانو سره اړیکې لري، که په رښتیا توګه هغه اماراتي نظام په یوازې په افغانستان کار کوم شي، خو بیا هغه پخوانی ستونزې چې ایران سره وو هغه بیا بربند شي او دوی سره به مشکلات الله کړي، نو د دې له وجې له امره خامخا د دې نظام څخه به ملاتړ به کوي.
مننه شهیر صاحب، غواړم چې له درې وړو میلمنو نه ډیره لنډه پوښتنه وکم، کله راته وایي چې دا احتمال شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه موین چې مونږ یادونه وکړه په کابل کې د خپل خبرو اترو پر مهال پر دې ټینګار کړی وی چې د جعفری فقی رسمیت د افغانستان په اساسي قانون کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې یا د افغانستان په راتلونکو احتمالي نظامونو کې هم خوندې وي.
سل پسل دا مونږه واړو چې نو په افغانستان کې یو څه فیصدي زیات فیصدي دغه خلک شته نو چې مونږه دیموکراسي واړو چې مونږه تسلق واړو حتمي باید دوی حقوق هم به محفوظ
شي. مننه. او ستانکزای صاحب ستاسو په نظر فکر کوئ؟
بله اوس فکر کوم اوس زه دې ته یو شته زه حیران پاتې یم چې د افغانستان اساسي قانون چې ډېرو هیوادو منلی چې په سیمه کې تر ټولو ښه اساسي قانون ده او ایران هیڅکله دا نه منلی. اوس ایران دې خبرې ته راځي چې و دا باید دغه ارزښتونه وساتل شي. دا ګرچې یو ښه خبر ده خو زه اوس شخصي کوم چې په څه دلیل ولې داسې وایي.
مننه. او ننګ صاحب هو کنه؟
بالکل ایران ډیر مختلف منافع او تامین غوړي. یعنی دا خو ډیره ساده مسله ده، دا خو بي وسلې شي ده.
مننه.
اما دوی ډیر نور منافع هم لري چې زمنګ په ضرر دي.
ډیر زیاته مننه. د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر، د لغمان او فراب خوانی ولی محمد آصف ننګ، او په ناروې کې مشت لیکوال او شنونکی